سلامونه لغرمی مخکی لس بجی شویزه صفی و لستان اگزایمو دازدی را روی دغا پروگرام تخرق لستو ایم پیل پا خبرونو کهو
ده طالبانو ده کدوالو او برترستانی دون کچار و زرطوائی چی دری افغانان ده عراق لزندانون سخه خوش شوی او افغانستان ترستان شوی دیم دغا وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو. په خبر پانه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشې شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول. تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشې شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران، پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي سارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ، د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي. دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده. ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي. د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه، ماه نور او ریحان، د خلکو د تصویر خبرول درولي دي. د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښوولې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان ادبا په تهران کې د اورلګیدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي. د ایران د انتخاب ورځپاڼې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي و تر نور ټپیان شوي هم دي. د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی، خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. هغوی زیاته کړې چې شاوخوا 100 دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي. د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د پولیو یا ګزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږکال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پېښې ثبت شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبرلانو ته لیږلې، ویل شوي چې د دغه کانفرانس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو، د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو 2 ورځو پورې دوام وکړي. په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو، د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي. سږکال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پېښې ثبت شوي دي، چې دا شمېر د تیر کال پرتله 4 برابره زیاتې دي. د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 3 نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته په درسته نړۍ کې ختم شوی دی، خو سږکال په جنګ ځپلې غذا کې بیا هم د دې ناروغۍ ځینې پېښې لیدل شوي دي. متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پېښو د زیاتوالي سبب دی. د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په اساس د ایتو ښارګوټي کې د اسرایلو په هوایي برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځایه شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی وو. اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړې چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي. پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په پنځوبو بریدونو کې لږ تر لږه 4 اسرایلي عسکر وژل شوي او تر 6 نور زیات ټپیان دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې په وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوي بندیزونه تصویب کړل. د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي. تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادی اروپا ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي وو چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایي شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي. اروپایي اتحادیه درې ایرانی هوایي شرکتونه، ایران ایر، ماهان ایر او ساها هوایي شرکت، او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي. د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري په رسنیو کې د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبریالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري په رسنیو کې د ژوندي سارو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندي سارو د تصویر له خپرولو منع کیږي. له موضوع خبرو ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1996 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندي سارو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک قانع کړي چې د ژوندي موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندي سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبریالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردک ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په رسنیو او خبریالانو ډېر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نیما نړی
سر دنیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تزه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سر په ساکنان او زمور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دنجلی رسنۍ ولې په دروغ باندې یو شیطان ته د مور لخوانه دنجلی یم د تر دې خت لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دنجلی رسنۍ
کجاوه او شالینا
یوش مرخزی وایی چه په نکاکی دی دوی خپل شتون لدیس خد چه شایدان ورلگل کیگی دیر ارین دی. دی اسلام دین پا دی اکلت سوایی.
دغه نکاح تړل که دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي دغه زما د لپاره قابل لقد دي زه غواړم چې خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن ام د موضوع چلوم ملکی هم وکری قدر من افتون کو دینی آلمان وایی چه نکاح دی گرد جوان دی جوره ولو لپاره تهداب دی. نوزکا خول آدم سخنی ولی تر دی دم دی خلکو پا منز که دود ده. یوش مرخزی وایی چه دی دوی پا نظر خنی که آغا نکاح ده چه دوی خپل پکی حاضری بی. ندا چه شایدان رشی او دوی تا وایی چه نکاح دی قبول ده کنه. ده کابل اوسیدون که زهره جنت پا دی اکلا وایی
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغه ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو ترمنځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها او کې یا هو کې او دا واورېدل شي، دا به ډېره غوره وي. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومه جنکۍ په خپله رضا یي په خوښه یي او که نه یي بس مور یي وایي هو د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي هو د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کا وشوله. خدا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست و بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو دي تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. داسې د پردې تر شا کېږي، یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته موږ هو کو او بېزي دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم. زما د ماما واده و، موږ ورته نکاح تړله. کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ماته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه، زه خو پوه نه شوم، دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړل همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړي.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه نجلۍ چې واده کوي هغه منسوده نه یي یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي. دا بیخي مطلقاً یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضا نه وي ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې هو په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم پدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د همغه حکومت تر تاثیر لاندې یا همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي. ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده، خو ولې کم شوی نه ده. ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره یې بېخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې هغو وظیفه کړې ده هغوی آزاد ژوند یې تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فضا راقیده شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي د هغوی لپاره بېخي سخت ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
سزا واده تطلیم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د وازه غږ واورېدل سي. راځي پوښتنه ترې کېږي، خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې د هغې یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي. د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا که خوښه یې وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم دا عام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي. مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټول سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وایي چې وو.
بله، و هم داسې ده، هم داسې ده.
هغه سي انجونو ته، هغه سي میرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو میرمنو ته یا هغو انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بېل شکه هیڅ لار بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چا چپ پاتی کدل با چومره دی فرهنگ تا نورم واده برکی
پا دی دول مسائل بانده چپ پاتی کدل لکه چنگه چی تو او سپوری پاتی دی او که راتلون که هم منگه چپ پاتی سو میرمن چپ پاتی سی دا وضعیت با روانی او هست و تغییر بان پکران سی
دی کورانه یو مسئول و کسانو تا که پلار دا که مور دا که مشر ورور دا دوی تا تاسو چوایی چی خپل خور لور لدس برخلیک سر ممخ کوایی چی پنیکا که یکی نوی لغه وروس تا بیاغی توایی چی فلانای دی خوان پتوگا یا فلانای دی بیره پتوگا قبول دا کنده دا داول دی کورانه مشرانو تا چوایی تاسی
ز پټول احترام او شرافت سره ز غوړم دا ویم هغه پلارونو ته هغه ورونو ته یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپل انتخاب کړي او د هغوی ځوان ته د هغوی راتلونکو ته د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لڅ وایي د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو
لا نکاح الا بولی و شاهدین د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلی سره نکاح وشوه د گواهی لپاره او لا نکاح الا بولی ولی چې د مورم کې دي شی پلارم کې دي شی مشرورم کې دي شی حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک یا د منطقي حاکم چې هر څوک یا موږ تاسو په وسنی ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ول ویل شو مثال چې دا کول شي چې ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو د ته چې د غنیکا تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کوم استون ز نشته دي چې را شي خپل و چې د احمد زما قبول دي د زما د لپاره قابل قد دي ز غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم دا ول ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي دواړه موجود شي دا شرط ولې د شاهدان ټاکي په د خاطر باندې چې د اجباري و نه وسیږي نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ پټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي نو هغه که خاموش هم پاتې شنو امدي سات کې مور باندې ټاکه کیږي امده سات کې بده باندې وحشت کیږي امده سات کې د افراطیت نه کار غوښتل کیږي چې موږ بار بار نشو دلته زر کوله خبره هم نه خلاصې کوو ولته خلک منتظر دي یعنی پټاکم کوي غوسم کوي د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سوء استفاده کوو او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارو نو کې دالی دل سوی ده چې نوې په یو مشخص ځای کې کینوي شاهدان راځي ورته وایي چې فلانای د تاسو میړه ده له دې نه شهادت اخلي دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده هغه په داسې یو موقعیت کې وي په داسې یو حالت کې وي چې نه نسی ویلی دغه ډول څه ډول نکاح ده
دا اصلا دا نکاح نه ده دا وحشت دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها موږ دوه حالات په خځې کې لرو یو کونډه ده یو باکره ده د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغوی کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې په چای لاس کېښود کولی شي د هغه سره نکاح وکړي البته که د مقابل جانب هم خوښه وي یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو هماغه کولی شي په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې ته به د فلان کلي ورته کینې ته به زموږ د کور ښځه یې تا باندې موږ څپټې اچولی دی تا به زموږ حیا دا غیر شرعي خبرې دي دا په دین کې نشته دا په اسلام کې نشته دی دا خبره دلته ختمه شوه دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها باکره جلی چې دا د دنه تاسو باید اجازه واخلی یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریع عمل لی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه شو جو موږ څنګه دغه نه پښتنه وکړو رسول الله کله شغه وشرمیږي نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها د اغه چوپتیا د اغه خاموشي دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه خود دلته دوه حالت دي یو خاموشي دا چې اغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تا ول سر له کوټک نیولې او تا ول سر له
مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي، نو دا خاموشي هدف نه دی. یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول په کورونو کې تکرار شوی، په دې باندې زموږ د ټول اوریدونکو دې باندې پوهیږي، تاسو هم په دې باندې پوهیږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خوله کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، هغه په وجود حرکات او سکناتو کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه اغستل کیږي، هغه نه رغبت اغستل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې ول کوتک سر تری ولی ولا دا خاموشه ده، د خوخه ده نه، دا غي سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، دا غه په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، دا غه په حرکات او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان دی، یو به موږ تاسو ول دا خوده به شرم ده، دا به شرمی کوي، دا خو به حیا کوي، دا خو د مور پلار عزت نه ساتي، دا خو ول د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت من دي خوندې دي له مجبور کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر، جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټاکي چې د دې په کې هیڅ رغبت نه وي، د دې په کې هیڅ ځان نه وي، د یعنی نشي کولای چې اند کو سره ګډ ژوند مخ کې وي شي. ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوران دي باندې کیږي، د دغه وجه نه زمنګ مېرمنې زمنګ خوندې زمنګ د غ عزت قشر دا ښکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale راز دې دا ډول نکاو پایلوته چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي، د پایلو ته بیرځو.
اول خدای چې غیر شرعي عمل شو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله هم ده چې موږ د رسول الله خلاف کو، ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د دې خلاف عمل دی. اول د دې غټه پایله چیرې، یعنی ورځ د اخرت باندې تعالی په دې خبره کې عذاب دی، په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغې خور یا د دغې لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي. اوله پایله خو همدا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه نجلۍ تا واده کړه او د ده رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د ده نه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دی، اولاد هم خامخا پیدا کیږي، که د نجلۍ خوښه وي که خوښه نه، ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر، خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلي، موږ خو خزله همیشه د وحشي په ځناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو. نو هغه اولاد روړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدن دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه ځي، د هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وتی، د یو چکر په خاطر نشي وتی، هغه سره هغه څه چې یو ښځه او مېړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري، چې زړه ونه غواړي نو حالات چه دي؟ حالات چه حالات دلته من ده راځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دي، هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دي، هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ راځي. نو بیا هم سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي، که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې دی؟ نتیجه مرګ دی، نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر، موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي.
بله، موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغه ژوند له بوجه وتلی سي، یا داسې یو لار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه، مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي. کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده، څه سره دوی مخکې دلی سي؟
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي، د موږ لپاره آخرت کې د پاره جزا شته، موږ د پاره سزا شته. موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه ځای دی. ګوره جناب ابراهيم خيل سي، یو شي لته متوجه شې، موږ افغان مرمنې، موږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د چ واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته وایم تقریبا 50% بو مخره فیصدی بم نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شي دي عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکړه ډېر کوي د کور کې جنجل ولی دغلت فیصله غلطه شوې ده دغلت تصمیم غلط نیول شوې دي هغه مېرمنه چې د پاره لار پیدا کولې شي د بی حیايي نه ده د بی شرمی نه ده دا ستا حق دی دا ستا مسلم حق دی د مخالفت وکړه دغه ممنه دغه فیصله ستا د ژوند د یو ورځ فیصله نه ده دا د دوه ورځو فیصله نه ده چې ته د دې لپاره د خپلو کورنو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکي او بل همیشه باید زنانه قرباني ورکي همیشه باید خور قرباني ورکي همیشه باید لور قرباني ورکي یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغسې دا نور نارینه په ټولنه کې جوړي یعنی موږ همیشه دپاره قرباني راوړې ده او د زنانو په سر باندې مخې ده چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شریعت پرېږده په خپل دی دا غیر انساني عمل دی دې له موږ انساني عمل نشو ویلی نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوي دي اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري یواځې دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پرېکړې غلطې پرېکړې او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشران وویل شي مېرمنې باید ومني د دې د وجې نه زموږ تاسې ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو
بله یو بله خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود راپاتې ده موږ همدا رقم مخکې ځو که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوې چې ما نه د پلار نیکه له دا شی راپاتې دی نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه وو چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي نو اوس به دا یعنې په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلانکي منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی فر ته رسېدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي واسه خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پریدا نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاء الله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو
څه ویل لرئ؟ هغه ورونو ته هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغو د ناراضۍ سره ته ورکړې او هغو لته د هغو ژوند وټاکې غیرت دا نه دی غیرت دغه دی حیا دغه ده عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تره یا بابا دغه جلې چې ته د ژوند لپاره تصمیم نیسې دا راوغواړه چا خبره لاس پر راکش کا غیږ کې ونیسه ورته ووایه چې بچی وریری لورې خورجانې دغه غواړم دغه ژوند دی دا البته زما نظر دی دغه احمد زه تا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړم ستا خوښه ده په دې کې رغبت دی ده په دې کې که نه د دواړه کینې منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولا ووایه چې لورجانې دا زما نظر دی دا زما نظر دی نه ده چې تابانې دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ آخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول د شهامت نوم ورکول د عزت نوم ورکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
د
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کلی کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر ملما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو ترڅنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یو کال راهیسې جلا وطني کې پر لیکوالۍ څه اغېز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د فزیکي او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې، په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیه هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپل یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن د غېږه موس په برخه نه ده. ولې خپله یو وطن یاستو، دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلوو، دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیې سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستانه د باندې چې د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 40 میلیونه وګړي لري، دا 40 میلیونه آگاهۍ دي، 40 میلیونه تبې دي، 40 میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه را وباسي چې د دوی تبه بله څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکړه ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم، په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، په ټوله مینه یې وړاندې کوم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلې شي، او لږ نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي، جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې، د یو شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو، یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یو شی دعوه کولی شم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګټه خوري، دا جلا خبره. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ ټوبري شي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم، تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ویې وایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان
مایوسونکي روان دي. یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپله خبره کوي مثبت ډول یې وکړي نورو ته؟
زه دې دغه شي ډېر طرفدار نه یم چې سړی دغه شي د لیک ډګر ته، د فانز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. هغه وخت کې دی د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دی داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په دسترخوان ږدي چې هغه د ده د ذائقې مولود دي، او دی فکر کوي چې دا مبارک کار ده. او دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه، فردي ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذائقه جلا ده، د دې اړتیاوې بېلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمي زړونو، زخمي مغزونو، زخمي عواطفو باندې مالګ ونه شیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمي زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغو خفه او ځپل سوو زړونو ته ور په برخه کړي.
د افغانستان لوستې طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري، دغه څنګه دا پانس شده تخلیق ده، وار کرده، نوی ترا رامی که اول دی کنه. وز غنم کوا کاری چم حسن راز تراولی؟ غنم منز تراولی، گل کوا کاری گل منز تراولی، و که اغزای و کاری اغزای منز تراولی. لیکوال باید دغه دغه ده ده پانس ماده مایه باید می نوی، لوری نوی، نوی چوی، تازه چوی، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیا زموږ د ذهني ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو، په زړونو، په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنی شعور د قهر د سرطان په غیر کې ولیدلی، متاسفانه. په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګانه ډک چاپیریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې همدا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې همدا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي، نه دي اوري، لرې دي وغورځوي، ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي. او حداقل موږ باید هغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید ځای دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یو خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزل یې پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستی اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکی ماحول ده، فزیکی جغرافیه ده، فزیکی حالات ده، ټولنیز ماحول دغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولې؟ یو زموږ دروني جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دې وجې باید هیڅ نول شي ته، خصوصا د کرکو قهرونو اربابانو ته اجازه ورنه کړو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړه، هلته ځای په ځای کړه. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آب حیات جامونه وړاندې کړه دغه ځپلي او دغه ترینګلي وضعیت کې. او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زمونږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نوکار ده یا د زړه. متاسفانه زموږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته د فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی. خو په دې کې ژوند نشته، دی بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي که نه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې سالی صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې، ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده، دوه ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت راباندې کړه چې موږ شپه ورځ د دې لپاره څغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، اوله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواوو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان به سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلې. تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی، هغه داسې که په کرا سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ وو. نو ګورئ موږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت او هنر خلاقیت ده، پنځول دي نوي راپینته کول، که دا هنرمند دغه خلاقیت، دغه وس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده. او کله چې د انسان آګاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که رغوبر کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلېږي چارې خواته اتر ویشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، دیده شیوي برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه کړه. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده، او په کلکه تکراروم دلته هم، چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ورپرېږدي، موږ ډاروي، وایي په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړی، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شوه، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه پار حال ایله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې پار حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم او په دې خاطر ځان ته حق ورکړم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ویل چې مینه زړورتوب غواړي، یعنې نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي په دې خاطر چې د کرکې خبرې په آسانۍ سره کېږي او همغه د مینې خبرې خلک په آسانۍ سره نشي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او طبع لري، دی څنګه کولی شي د خپل دنیا رنګینه ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستی راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته، چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي. که چېرته مونږ د مینې دغه درې پایو نغری توت کړو، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان او زلزلې نشي کولای زموږ هستی راونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نشي کولای. مینهګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینهګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوڅ سر، په سپېره سر، په سپېره څېره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وایې وس او جرت نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل یې دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه، که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه، دای ما زړه یو څه لري، دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې کې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي، نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره یې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ورېږم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، او دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو دې لپاره، که چېرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلی کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دیته دا درته راخلي او درته تلیه او درته ثابتوي چې نه، دا خبرې دا سړی لږې هسې ته خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خو زه وایي چې دا هم له ژونده باسي. او در حالې چې مینه ته رابلل او مینه ته هڅول، دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بل سمندر صاحب، فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینې او صمیمیت زده کړو ته ناڅاپي کار وسي،
مینا یو عجیب انرژی ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانیږي. دا د مینې د جوهر ذات ده، په مینه کې زړښت نشته. ګورئ، د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوان کلي کې ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو که تلتن د مرې یو غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. وینه دغسې ده چې ورکوی 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې. ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دغه پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري. دلته مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننه باسي چې دی د زمان له لومو ازادیږي. نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی په ټوله انرژۍ شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده. او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده. او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. علي صاحب، مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیویي کلیپونو کې وخت ناوخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ. دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی د ما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم. زه چې هر سهار راجېږم باید وایم چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یمه، په دې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې، هر یو جلا جلا ده. ګوره، بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطعاً دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخ اته میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رپ کې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت تي ګڼم له نورو سره شریک کړم. او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریکم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نیسي احتکار کولی، نیسي بندولی. دا به ورکوې که دې په خاطر میان پاتې شي، مینه ورکوه. او که غواړې چې همیشه میان پاتې شي، مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړه چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوې. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم، دغه د مینې نغری سرمنشه ده. ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د تر ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړیږي. دا آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي. دا لوړیږي، ځي، غځیږي. او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې یو سل څو سانتي متره وي، وزن به یې پنځو شپېته او اتیا کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنه په خاطر زه ژوندای یم، دغه بلنه په ما کې ژوند کیږي او ما په ژوند اړوي او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی سم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوند ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړي دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو درویست څلېرویشت کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې دوه کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې کوشش مې ډېر دغه ده، ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خط نو لیکنې روانې دي، دغونه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې د منلو.
مینه ورانۍ د نصیب اوس
مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې، همدغه وخت به بیا هم سم بعد موسو تله.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، ما سم ساتلي.
زما داسې ده کې زما وای په چلو شغو وزاړم، اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي، دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې.